السلام علیکم ستړي مشه د سهار و بجې شوې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خراغ لاس وایم نن جمعه ده د 1400 لومړی کال د سرطان چنګاښ ولسمه د 2022 کال د جولای اتمه پیل به په خبرونو وکړو افغانستان ته د نغدو پیسو د ورکولو په دوام پرون پنجشنبه 2.5 میلیون ډالر ورسیدل. د افغانستان بانک د دغو پیسو د رسید ورکلی وکړ. د افغانستان بانک ویاندوی صابر مومند د دې مرستې د ارکلي تر څنګ پکې له نړیوالې ټولنې د نور تعامل غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو ته وویل
د بشرپال مرستو په لړ کې افغانستان ته 2.5 میلیون ډالر راورسېدل چې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته وسپارل شول. د افغانستان بانک مشرتابه د نړیوالې ټولنې د دغو مرستو هرکلی کوي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغانستان سره په نورو برخو کې هم تعامل وکړي.
سویدن هغه افغانان له خپلې خاورې باسي چې له مواجه دلایلو پرته دغه هیواد ته بیول شوي. د سویډن راډیو د راپور له مخې دغه هیواد د تیر کال په اګست کې د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مهال شاوخوا 2000 افغانان وایستل. د دغو کسانو په منځ کې سل هغه کسان دي چې د سویډن په لیست کې شامل نه وو چې باید له افغانستان څخه ایستل شوي وای. هند په کابل کې خپل سفارت ته یوه ډله لیږلې چې سفارت پرانیزي او افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې برخه واخلي. د هند د بندنیو چارو وزارت ویلي لیږل شوي تخنیکي ډله به په افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې رول ولوبوي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي وایي په افغانستان کې اوسنی حکومت د هلمند د اوبو د ویش په اړه د 1950 کال د موافقې د تطبیق ملاتړ کوي. ښاغلي قومي په مشهد کې د یوې غونډې په څنګ کې وویل طالبانو د کمال خان بند اوبه خوشې کړي خو د دې پر ځای چې د ایران سیستان او بلوچستان یا د نیمروز مرکز زرنج ته اوبهیږي په خورازمکو کې ځای شوي. قومي دا وویل چې اوس مهال په کمال خان بند کې اوبه نشته خو په کجکي کې ډېرې اوبه شته. د سعودي عربستان لوی څارنوال خبرداری ورکړ چې حج دینی فریضه ده او د دې مراسمو په ترڅ کې هر ډول ګوندي او فرقوي شعار منع دی او سخته سزا لري. د سعودي لوی څارنوال سعود المعجید دا خبرداری د حج موسم د څارنوالۍ په پرانیستون کې غونډه کې ورکړ. په تیرو کلونو کې د سعودي عربستان امنیتي ځواکونو ایراني حج کوونکي په دې خاطر ځپلي چې د حج د مراسمو په لړ کې سیاسي شعارونه ورکړي وو. ایراني چارواکي وایي حج سیاسي عبادي مراسم دي. او د برنت او ما تیلو بایا پروان فصل کې د دریم ځل لپاره ټیټه شوه. پرون د تیلو د هر بیرل بایا 94 سنټا ولوېدا او ارزښت یې تر $100 راټیټ شو. د اقتصادي چارو کتونکي وایي د تیلو بایا په دې خاطر مخ په ټیټېدو ده چې په نړۍ کې د اقتصادي بحران ویره ده چې په نتیجه کې د تیلو تقاضا کمیږي. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. ور به شو د پروګرام معرفي ته. سیلابونو ګڼ افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې. یوازې زابل کې شل کسان مړه شوي.
د زابل په ډیری ولسوالیو کې په قوت سره سیلابونه راوتلي ول. لږ تر لږه موږ ویلی شل تنه انساني تلفات موږ لرو.
نن د عرفه ورځ د افغان حاجیان په کومال کې دي؟
د افغانستان حاجیان په عرفات کې دي. په ډېر منظم ډول سره له مینا نه عرفات ته انتقال شول. دوی به نن ورځ په عرفات کې تیروي.
افغانان د اختر په درشل کې له بېوزلۍ کړیږي. خلک وایي د قربانۍ لپاره څاروي ګران شوي.
ارڅ ډیر ګران دي. کمال دا دا د اختر لپاره دا غوایي دي او دا شهر څه نور کله یو برابر پورت شوي دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته. د سیلونو له کبله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لسګونه کسان مړه شوي او ګڼ نور بې درکه دي. د وروستیو ورځو سیلونو چې له سختو ورښتونو او په ځینو سیمو کې له توپانو سره یو ځای وو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده. ځایي چارواکي وایي تر اوسه پورې لا د مرګ ژوبلو له کره شمېره خبر نه دي خو یوازې په زابل کې د 20 تنو مړینه تایید شوې ده. عصمت ساروان او نور جزئیات.
له دغه ولایتونو څخه د ترلاسه شویو راپورونو لمخې د سیلونو او طوفانونو لامل خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم اوښتي دي. د زابل ولایت چې سیل او طوفان پکې د سر او مال تر ټولو زیات زیانونه پیش کړي، د اطلاعات او کلتور رئیس رحمت الله حماد ازادي راډیو ته وویل
د باران له کبله هم خلکو ته ډیر تلفات اوښتي دي. دغه ځمکې د کښت ځمکې کورونه او پټې نو بولاندې کړي دي، سیلابونه لاندې کړي دي. متاسفانه د 54 ولسوالۍ د حاجي صادق په کلي کې د مولي صاحب کور بولاندې کړی دی، سرا پرېوتې دی او وطنه پکې شیدان شوي دي.
ښاغلی احمد وایي د مرشوبلو دقیق شمېر لا څرګند نه دی، خو په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې په دغه ولایت کې لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي دي. د دغه ولایت په سیوري، شینکی، دایچوپان، شاجوی او نورو ولسوالیو کې یو شمېر کورونه نړېدلي، سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د زابل د چارواکو په وینا د طوفان او سیل له کبله د خلکو د لمریزې انرژۍ زرګونه هندارې هم ماتې شوې دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی وایي چې له درو ورځو راهیسې په 14 ولایتونو کې شدید باران اوري او له کبله یې سیلونه جاري شوي دي. د ښاغلي حقانی په وینا په لسو ولایتونو کې سیلونو د سر تاوانونه هم پیش کړی دي. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس صفی الله رائد وایي په دغه ولایت کې د سر او مال تاوانونه پیش شوي دي.
په میدان وردګ ولایت کې د څو ورځو راهیسې بارانونو د خلکو فصلونو او کښتونو ته ډېر زیانونه رسولي دي. د سیلابونو د راوتلو له امله د کوچیانو شپږ کورونه نړېدلي او یو ماشوم پکې وژل شوی ده. په میدان وردګ ولایت سید آباد، جغتو، د امیرداد، چک او مرکز بهسود ولسوالیو کې هم ډېر درانه تلفات رسېدلي دي.
ښاغلی رائد وایي د مرشوبلو دقیق شمېر لا څرګند نه دی، خو شاوخوا 2000 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ننګرهار، نورستان، لغمان، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او زابل ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو اټکل کړی و.
په راپور کې مو واوریدل چې سیلونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال ډیر تاوان اړولی. پرون له غرمې وروسته د شدید باران په نتیجه کې د لوګر ولایت په مرکز، پل علم په شمول په څرخ، برکی برک، خوخی، محمد آغیا و ازری ولسوالیو کې سیلونه راوتی چې له کبله کروندګرو او بڼوالو ته سخت مالی زیانونه اوښتي. راپور نوایي د سیل له کبله کورونه ویجاړ شوي او کښتونه تر اوبو لاندې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې د وروستیو طبیعي پیښو په اړه د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوي محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته تیره شپه ناوخته داسې وویل:
دولس ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې د ځان سره ځاني او مالي تلفات درلودل. چې د دې سیلابونو له امله زموږ 14 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي او 21 تنه نور زخمیان شوي دي. تقریبا د 600 څخه زیات کورونه هغه تخریب شوي دي. همداسې په حدودو کې د 2000 مواشي تلف شوي دي. د 50,000 جریبه څخه زیاته زراعتي ځمکه خرابه شوې چې هغوی کې باغونه همداسې نور فصلونه ویجاړ شوي دي. دغه اوسني ارقام دي چې موږ ترلاسه کړي دي. دغه سیلابونه په زابل، غزني، پروان، لغمان، ننګرهار، کندهار، میدان وردګ دغو ولایتونو کې راغلي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو ته غواګیاست. ملګری ملتونه وایي د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 3 زره تنه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالۍ لوی کمشنر یو این سی آر ویلي بلخاب ولسوالۍ ته د 900 کورونیو لپاره د ضروري وسایلو کاروان استوله. په بامیان کې د طالبانو امنیه قمندان وایي د بلخاب ولسوالۍ بې ځایه شوي خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د وروستیو نشټو له کبله 20 زره تنه د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د جرمنی ڈی پی اے خبری ایجنس د ځای سرچینو په قول ویلی چې دوی اونی په خواب بلخا بلوسوالی کې د طالبانو او د هغوی د ناراضه سوي قومندان مهدی مجاهد ترمنز روس له دې خړه وسو چې نو وړي د بامیان ولایت د استخباراتو لریاسته لری کړی سو. دا ایجنس پر اساس مهدی له ګوشه کې د روس له خپل وسلوالو کسانو سره بلخا بلوسوالی ته لاړ او د کابل د عوامیرو له منلو یې انکار وکړ. د ده او طالبانو ترمنځ دروغې جوړې د حد سول ناکامېدو وروسته طالبانو د ځواکونو یو لوی کاروان بلخاب ته واستاوه. د طالبانو د کاروان او غرونو ته د بلخاب د لسګونو کورنیو د بې ځایه کېدو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې سوي دي. په دغو ویډیوګانو کې ښځو ادعا کړې چې اولادونه یې وژل سوي، خواړه او درمل نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي له خپلو نورو همکارو ټولنو سره بلخاب ولسوالۍ کې د څه باندې لس زره تنو لپاره د خوراکي موادو او نورو ضروري شیانو د برابرولو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري هم پرون پر خپل ټویټر پاڼه وکشل چې د 250 کورنیو لپاره بلخاب ته د دوی کاروان رسیدلی دی. په همدې منځ کې د طالبانو د بامیان امنیه قومندان مولوي صدیق ډی پی اے خبری ایجنس ته ویلي چې بې ځایه سوي بیرته خپلو کورونو ته تللي دي. د مهدي مجاهد په اړه ویل کیږي چې د طالبانو په منځ کې یوازنی هزاره قومندان وو. طالبانو د تیر کال په اگست میاشت کې واک ترلاسه کړ او د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو له بیا غوښتنې سره سره ټولې څوکۍ د خپلې ډلې د کسانو په منځ کې ویشلې دي.
جوان
طریقه پولیس وژن شوی دی
تا کارو فلسطینه هغه چې تکار مریض راغی
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی داش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
اوس یې مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
سکال د تیرو دو کلونو په پرتله د حج د زیارتوالو شمیر زیات دی. د کورونا وبا د خپرېدو له کبله په 2000 کال کې 18000 او تیر کال ته 20000 لږ ډیرو کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې وه. سعودي عربستان د سګنی حج لپاره له افغانستان څخه باندې 14000 تنه منلي وو. جزئیات په دغه رپورت کې.
سعودي عربستان د حج د سرشنوي مراسمو لپاره څه باندې 1,000,000 زیارتوالو ته اجازه ورکړې چې د هغو په منځ کې 850,000 د نورو هیوادونو دي. د ټولو کسانو د کورونا واکسین کړی خو له دې سره سره مسجد الحرام ته د ننوتو لپاره باید ماسک وتړي. د افغانستان د طالبانو حکومت وایي چې سږ کال د افغانستان ونډه 14,502 تنه ټاکل شوې وه او درې سعودي عربستان ته تللي دي. ویل کیږي چې په تیرو کلونو کې هر افغان د حج د مراسمو د لګښت لپاره $2,000 ورکول، خو سږ کال چې په هیواد کې بې وزلي او لوږه اوج ته رسېدلې د حج د سفر لګښت $4,000 ته لوړ شوی دی. په 2019 میلادي کال چې لا کورونا وایرس په نړۍ کې نو خپور شوی کابو 2.5 میلیون تنو د حج په مراسمو کې ګډون کړی وو، خو د کورونا له خپرېدو وروسته په 2000 کال کې یوازې 8,000 تنو سعودي میشتو ته اجازه ورکړل شوه چې د حج مراسم په ځای کړي. یو کال وروسته یعنی په 2021 کې تر 8,000 یو څه زیاتو کسانو ته اجازه ورکړل شوه چې حج وکړي. سږ کال د میلیونونو کسانو لمنځه د حج مراسمو ته د پچی پر اساس غوره شوي زیارتوال د کورونا پر ضد واکسین شوي. د هغوی په منځ کې زاړه یا تر 15 کلونو پورته کسان نشته او سعودي عربستان ته تر رسیدو وروسته باید د کورونا ټیسټ منفی وای. د سعودي عربستان د حج د مراسمو مسؤل چارواکي وایي چې د حاجیانو لپاره د روغتیایي خدماتو په خاطر ډیر امبولانسونه او پرمختللي روغتیایي مرکزونه چمتو کړي او له معلولو زیارتوالو سره چې په څرخ چوکیو کې ګرځي رضاکاران مرسته کوي.
آزادی هر رادیو ته غواګ است د حج په مسله کې به تمکیګو. نن د عرفه ورځ ده او د حج د فریضې لپاره سعودي عربستان ته تللي زیارتوال عرفات ته ځي. اسمت ساروان د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت له ویندوی فضل محمد حسیني سره مرکه کړي او لومړی ورڅخه پوښتنه کړي چې ډیر افغانان شکایت لري چې د حج د سګنیو مراسمو لګښت د تیرو کلونو په پرتله زیات و. ښاغلي حسیني په ځواب کې وایي
سکل د ارشاد حج او اوقاف وزارت چې له حجاجونو کومي پیسې اخیستی دی پرختیا د تیرو کلونو په څیر باندې سخت کال پیسې ډیرې دي اما هم کورنۍ او هم له کور نه د باندې دلایل یا اسباب لري د بیلګې په ډول په تیرو کلونو کې د الوتکو تیل بیه دومره لوړه نه وه لکه سخت کال چې په نړیوال بازار کې لوړه ده دا مستقیما د حاجي د مصارفو باندې تاثیر لري ځکه یوه لویه برخه پیسې چې موږ د حاجي نه اخلو هغه د الوتکو ټکټونه دي چې د سعودي عربستان ته د تللو او بیرته د تللو لپاره ورکوي او همداشان په سعودي عربستان کې هم مصارف څو چنده لوړ شوي دي د بیلګې په ډول د جنوبي اسیا موسسې په مقدسو مشایرو کې په مینا عرفات او مزدلفه کې خدمات وړاندې کوي د هغوی پیسې په تیرو کلونو کې حدود 1500 ریال وو چې سږ کال دا 5650 ریالو ته لوړې شوي دي همداشان د غذا په برخه کې ترانسپورټ په برخه کې د اوسېدلو ځایونو برخه کې په بیو کې لوړوالی راغلی ده په همدې خاطر دغه مصارف لوړ شوي دي
حسینی صاحب که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې نن د حاجیانو پروګرام څه دی نن کوم مراسم په ځای کوي
د افغانستان حاجیان الحمدلله نن عرفات را رسیدلی دی تیره ورځ دوی په مینا کې او شپه هم په مینا کې تیره کړله اوس په عرفات کې دی په ډېر منظم ډول سره الحمدلله د افغانستان حاجیان له مینا نه عرفات ته انتقال شول او دوی بنان ورځ په عرفات کې تیروي چې دغه مقدس ورځ او په دغه مقدس او پاکه خاور او بغجې کې به عبادت سره کوي بیا د نن ورځ په پای کې په ماخام کې به دوی مشعر الحرام یا مزدلفه ته ځي شپه به حالت کوي او لغه ورسته به سارځي جمرات یا د شیطانانو د وستلو لپاره به دی جمرات او سیمه ته ځي لغه ورسته حجان به ذبح کوي او لغه ورسته دوی بیرته خپل خیمه تر ګرځي یا ځینې حجاج دی فرضی طواف دی راکول لپاره بیرته د مکی ښار ته ځي چې د فرضی طواف په تر کې دو سره به د حج فرضی مراسم هم پاتې او رسیدي
د طالبان د حکومت د حج او اوقاف وزارت ویندوی فضل محمد حسینی و چې د افغان حجانو په اړه علم سره خپل وروستي معلومات شریک کړ
ازادي رادیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نور ځانګړي تفریحي خپرونې لري تاسو کولی سئ له اوس څخه موږ ته د اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ موږ باید د اختر په ورځو کې له ازادي رادیو خپاره کړو اختری شیرونه لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ 00420221201
ازادی رادیو ته غواګیاست اوس به ورشو د اوکراین موضوع ته په داسې حال کې چې د برېټانیا مستعفي صدر اعظم د اوکراین د ملاتړ ژمنه کړې وه د فنلند پارلمان دغه واد حکومت ته اجازه ورکړه چې روسیې سره په پوله کې خندونه جوړ کړي فنلند له روسیې سره 1500 کیلومتره پوله لري او په ناټو کې د غړیتوب لور ته په چټکه روان دي تفصیل په دغه ریپورت کې
بوریس جانسن چې پر اوکراین د روسیې د بدلیله يرغل په وړاندې د اوکراین یو ښکار ملاتړی ګڼل کیږي پروند د بریتانیا له صدر اعظم یو د محافظه کار ګوند له مشه استعفا ورکړه خو د اوکراین ملاتړ ته لا هم دوام ورکوي جانسن نه منل چې استعفا به وکړي خو د کابینې له یو شمېر غړو سره لیدنو وروسته یې دا پریکړه وکړه د کورونا او باد خبرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شویو بندیزونو پر مهال اډ او شو چې د جانسن د حکومت لوړ پړو چارواکو په یو خصوصي بندر کې ګډون کړی و البته په هغه وخت کې برېټانیا پر دا ډول راټولېدو بندیز لګولې و دا مسأله د جانسن لپاره لانجمه نشو جانسن چې په 2019 میلادي کال له اروپای اتحادیې څخه د برېټانیا د وټلو د چټکولو په شعار د برېټانیا صدر اعظم شو پرون پنځشنبه د خپل استعفا د اعلان په محل وویل
اجازه راکړئ اوس د اوکراین خلکو ته ووایم چې پوهیږم موږ به په برېټانیا کې هر څومره وخت چې ووځي د ازادۍ لپاره ستاسو د مبارزې ملاتړ ته دوام ورکړو
for freedom as long as it takes په همدې حال کې د فنلند پارلمان پرون د رایو په اکثریت هغه قانون تصویب کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي چې له روسیې سره د پولي پوښتو کې خندونه جوړ کړي او د غراس په استثنايي شرایطو کې ټوله پوله بند کړي د دې قانون پر اساس په فنلند کې د پناه ټوله غوښتنې به په پولو او هوایي ډګرونو کې ورسول شي پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله له لویدیځو هیوادونو او ناټو سره د روسیې اړیکې له جدي خنډ سره مخامخ شوي دي.
له خبرونو ور آخوا
د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو دې برخې ته مو بیا هم زه صفي ولاستان یک ځای ښه راغلاست وایم. اول به له اسدالله لودین نه د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
له امریکا خبرېدونکي هل ورځپاڼې د جو بایډن پر هغې هڅې یوه لیکنه خپره کړې چې غواړي افغانستان د غیر ناټو عمده متحد له لسته لرې کړي. تیره ورځ ګڼو امریکایي ورځپاڼو وویل چې بایډن د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ته په یو لیک کې دا اعلان کړی دی. هل ورځپاڼې لیکلي امریکا 2012 کال کې افغانستان د غیر ناټو عمده متحد په ډله کې شامل کړ. دا هغه وخت و چې افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور شاوخوا لس کاله وتلی و. د ورځپاڼې په لیکنه دغه حیثیت افغانستان ته دا زمینه برابره کړې وه چې د ناټو له غړو پوځي مرسته ترلاسه کړي او خپل ځواکونه پرې وروزي. لیکنه کې دا نه دي ویل شوي چې له افغانستانه د دې حیثیت د اخیستو لامل څه دی، خو لیکوال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د رایستو په برخه کې د جو بایډن پر تګلارې یو ځل بیا نیوکه کړې ده. هل لیکلي بایډن باید د امریکا د قانون جوړونکو د سپارښتنو سره سم تر هغو خپل سرتیری افغانستان کې ساتلی وای چې خپل ټول کارکوونکي یې رابهر کړي وای، خو بایډن بیا له دې وړاندې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو ننګه کړې او ادارې ویلي دوی د تخلي عملیاتو پر مهال 130,000 کسان له افغانستانه وویستل چې 6,000 امریکایي اتباع هم پکې شامل وو. پرون طالبانو هم د امریکا د ولسمشر نوی دریست غبرګون وښود او یوه ویاندې قاری یوسف احمدی پر ټویټر ولیکل موږ کومه اندېښنه نه لرو، موږ هم دا غواړو ځکه دا 6 کاله افغانان د دې عنوان له کبله وځورېدل، موږ نه غواړو د داسې عنوان تر چتر لاندې د نورو د تهدید سبب وګرځو. ډیجیټل ژورنال د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د هغه موټر په اړه لیکنه کړې چې څه باندې 6 کاله وروسته له خاورو راوویستل شو. مطلب کې د طالبانو د ځایي چارواکو په حواله چې فرانس پریس آژانس سره یې خبرې کړي راغلي دغه ټویټا کورولا موټر د زابل ولایت د یو بند دننه ښخ شوی و. مطلب کې راغلي دغه موټر هغه مهال چې ملا عمر د امریکایي ځواکونو له بریدونو ځان پټوو د طالبانو د همغه مهال د یو چارواکي عبدالجبار عمری لخوا ښخ شوی و او اوس خپله ښاغلي عمری د موټر د بیرته رایستو هوډ وکړ. مطلب کې راغلي د دغه موټر مخه یو څه خرابه شوې خو نوره باډه یې په ښه وضعیت کې پاتې ده. طالبانو رسنیو ته ویلي دوی غواړي چې دغه موټر د پلازمینې کابل په ملي موزیم کې د یو لوی تاریخي میراث په توګه نندارې ته کېږدي. ملا محمد عمر په کندهار کې د طالبانو تحریک رامنځته او بیا یې 15 کاله د طالبانو لومړنۍ واکمني رهبري کړه. هغه په 2014 کال کې ومړ، خو د افغانستان پخوانیو استخباراتي سرچینو ویلي و چې د مرګ خبره یې کلونه کلونه پټه ساتل شوې وه.
وربشو غزنی ته هلته کوچیان او مالدار وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال خپل مالونه په نیمه بیه پلوري خو بیا هم نه خرڅیږي. بل لور ته بیا د اختر د قربانۍ اخیستونکي وایي سږ کال مالونه سخت ګران دي چې اخیستلو ته یې وس نه رسیږي. خو د مالونو ځینې سوداګر بیا په دې باور دي چې سږ کال په دغه ځای کې مالونه نه دي ګران شوي او نه هم ارزانه شوي، بلکې ستونزه دا ده چې پیسه ورکه ده. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
تورجان کوچی د غزنی څارویو منډی ته دغه پسونه په داسې حال کې راوستي چې دلته د پسونو خرڅونکي مالدار او کوچان له ارزانۍ او اخیستونکي له ګرانۍ څخه شکایت کوي. تورجان د خپلو پسونو اخور ته ډډه وهلې او د اخیستونکي لاره څاري، خو وایي په ټوله ورځ کې د ګوتو په شمېر پسونه خرڅیږي. تورجان شکایت کوي او وایي په داسې حال کې چې د تیر کال په پرتله پسونه سم په نیمه بیه ارزانه سوي هم دي چې له امله یې دوی زیات تاوانونه کړي دي. دی وایي که څومره هم د څارویو بیې ټیټې سوي هغومره اخیستونکي هم نه تر سترګو کېږي.
مال
بل لور ته بیا د څارویو اخیستن کې د څارویو د خرڅون کو دا خبره نه منی چې ګویا څاروی دی ارزان سوي وي. غلام حضرت دلته د اختر قربانی د څاروی اخیستنې په مخره غلای دی. نو موړی وای کایوي خواته په وسنی وخت کې خلکو سره پیسې نسته، نو بل خواته هر مال یو په دوه ګران سوي دی. په دغه ځای کې د مالونو ځینې سوداګر بیا په دې باور دي چې سږ کال په دغه ځای کې مالونه نه ګران سوي او نه هم ارزانه سوي دي، بلکې ستونزه دا ده چې پیسې ورکه سوي ده، خلک په وړو غوړو پورې حیران دي. اکرم خان دغه سوداګرو له جملې څخه یو دی. نوموړي په دغه ځای کې آزادې راډیو ته وویل
تر نورو کلو خو داسې ډېر برابر نه دي لکه نور کله، خو اوس هم یو څه خوندور دي، برابر دي. خلک د اقتصاد لپاره دغه مرسته خپل وس توان لري، تر هغه اندازې پورې خرید اوس هم کوي خلک. کلونه خو ډېر ښه وو، ځکه خلک اقتصاد یې صحیح وو، مالونه ښه خرڅېدو، ګران وو. سږ کال چې کوم نور شیان ګران دي، مال په هغه اندازه نه ده ګران، دا ارزان.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ځینې اوسېدونکي د دواړو لورو شکایتونه پر ځای بولي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غواګیست دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. همدارنګه کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورئ. اوس هم ستاسو پیغامونه
د دې ورځې کې چې په معروف ولسوالۍ کې سخت سیلابونه، بارانونه او اورښتونه شوي دي، چې خلکو ته زیانی او مالی زیان رسولی دی. چې د معروف باری کلي کې، ابو کلا کلي، مدیزو کلي کې، پیرزو په کلي کې، د کڅ په کلي کې او داس نور ډیر کلي یې درمندونه وران کړی دي، هغه خراب کړی دي. کم چې د خلکو کښتونه کرلي، واغه یې وړي دي، د خلکو باغونه وړي، د خلکو مځکې وړي دي. د سالیسون په سیمه کې دوه ماشومان تر اوسه پورې چې موټر رود راغلی، اوبه زیات راغلي دي، وړی دي، خلکو ته ډیر سخت تاوانونه رسېدلي. تر اوسه پورې هم اوبه زیاتې دي چې په همدغسې د زابل د ټغر ولسوالۍ سمارو پر څنګه هلته ډیر کلی خراب کړی دي، ډیر تاوانونه رسول دي. همداسې د ارغسان په یو شمیر کلو کې ډیر سخت تاوانونه رسول دي، چې اوس هم خلک سره خبرې وکړلې. خلک وایي چې د خلکو کښتونه، مځکې او باغونه وړي، د ډیرو خلکو کورونه وړي دي. خلکو خپل ښځې کوچنیان له کورونو څخه ایستلي دي، مګر کورونه یې ورته وران کړي.
لتیرو درو ورځو را په دې خوا د زابل ولایت په شمرزو ولسوالۍ کې پر لپسې ورښتونه دي. هلته سیلابونه راوتلي دي، خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي. د خلکو په کورو باندې اوبه ننوتلې، ډېر زیات شمېر کورونه یې وران کړل، د خلکو لونه کړي دي، درمندونه یې پراته ولو. پر نن سبا کې به ترې شل کول، هغه درمندونه یې ټوله اوبو یوړلو. په هغه سیمه کې خلک کاریزونه په مطلق ډول وچتي، خلک د کښتونو لپاره او د څښلو اوبو لپاره له زوجورو څاګانو څخه استفاده کوي. هغه ټولو څاګانو باندې، اکثریت څاګانو باندې د سیلابونو اوبه ننوتلې او اوبه د څښاک نه دي. خلک د څښلو په برخه کې له ناورین سره مخامخ دي. هلته کلینیک نسته. او بل سالی صاحب، د خلکو مالونه اوبو یوړو، ډیر زیات پسونه اوبو یوړو. خپل د کلا رشید په سیمه کې یو نفر تر کور لاندې سوی و، هغه وژل سوی و. د دغې ولسوالۍ خلک له سپین بولدک څخه خوراکي توکي، دوکانداران خوراکي توکي راوړي او بیا پلوري پر خلکو باندې. نو پهغه پرون نه بله ورځ مازدا موټر له سپین بولدک څخه دوکاندارانو له وړو غوړو پلمیټو برو دو څخه په ګډه رابار کړی و. کله چې د شمرزو ولسوالۍ د ډګرو یا ځنځیر بازار ته رسېږي، هلته لویه کنده ده، هغه کندې اوبه پر راغلي وې، موټر یې چپه کړی و. هغه څه شیان چې پکې بار و، هغه ټوله اوبو د ځانه سره یوړو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 11
څلورويشت دوه سوه یو، شمیره بیا تکراروم، صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت دوه سوه یو.